سهار اته بجې دي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مو کړی خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وای د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړل دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډلې په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شو راغلی چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1225 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیل روغتونونو ته ورپیژندل دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر ځانګالو کورنۍ وویشل شي. WFP خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمه پر پرومایسکی خارګوټی د روسي د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومان په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمه والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پروند ماسپخین لېوینه به جوړسته وشو او په نتیجه کې ګنشمیر موټر وسوځیدل او د سیمه د اوسیدونکو د کورونو کړکې ماتې شوې. بلخو د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلود، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا دی وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذي نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي، او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لای هم په بشپړ درملنه نه دی بریالي سوي.
مریض مې نس پرڅوک لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کم پاره چې وکړي هغه بد پرلګېږي، به دې ما پېښلې دغه مشکل دی. صورت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا نیم نیم کال شیدې ورکړلې. علت یې نه پوهېږم. اورزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه تریوسه تشخیص نه چا نه دی کړی. دلته چې راځم اورزګان شپنی دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راځم دلته یې وسوله و چې کوم تشخیص نه دی شوی. زموږ دي
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da meyashte tarpaya pa afghanistan ki 3,02,205 mashuman la khwarz waqai kadidal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,02,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,01,216 la manzani ke che khwarz waqai kadidal چې لسختو طبي اختلالات او مرګ لګوخ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي، چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپلو روغتیایي او د تغذیه د درش پیتو روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2,000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپل افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان، د دوی کارکون کې خزینه دي او د دې ځخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیا وتر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیز ورتیا وې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کې دي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنې د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پیکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم منع کړي. ځینې اوریدونکو هم د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې دانه نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر 3 منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له 3 میاشتې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسلچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سینګارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړي جنو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي خو له هغه مخکې اورستای راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای امنیتي ځواکونو پروند دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولای او نامعلوم ځای ته بیولای دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ پیښور رابطاکار ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د اوبشن اف کار چې کوم یو ملګری بلوم وسره هغه یو کوسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دې چې موږ معلومات کوو د حاضر فوجان چې کوم په پاتې باندې او لکه ساتپس به تاسو درپېږو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو لکه څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو درو او بیا دې چې دغه لکه مو خلې نو په لاره خداشه موږ په ګلمن څه خبره نه وینو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شنو اف ای آر په باندې نو که پاري کې نیولې خو معلوم نه دي البته نیولې چې دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندو روغړو ګلمن وزیر او حاجی سمت ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و، چې د جون په 15مه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1 د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغه کسانو په میرامشا کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شعر ترې وړی.
زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر ترې وړم او شکر څوک له خپل احساس تښتي څنګه شعر کې.
په خپرونه کې له بل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شغېدلی یم. د ده بیا د شعر لمن په سویسرلند کې له رنګونو ډکه شوې.
زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت به تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمي سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګی ان شوی وی.
لاند کې سلرو
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې سره
اولدا سچا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څېر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بېمانه ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغیر راغلی؟
زه کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغیر راغلی، کنه زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکنه، ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، تر دې دغه نور څه چې ځینې جوړ کړم د ریسرچ پیک اپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی، بیا ما کولای شم چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تفسیر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته اړین نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم، دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی، دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، ځکه نه پوهېږم صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده تاسو ډېره شاعري
وکړئ. نه یم چې انسان څه پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده ته، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي دی،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو یو چینه چې انسان پوهېږي یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان خوشمو.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
د راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه راځم چې تاسو څنګه یې بچی دی، زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په باندې مخوا وخت، زه څنګه د دې چې دی، ما څنګه له هنر پیلوي، زه خو د عمل تجربه برخه یم، زه خو د عمل درد برخه یم، کنه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه دی په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه ته ما په سترګو لیدل که وو دا ډول یو تغیر رامنځته کیږي، زه څه ډول ترې بیله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم، زه یو بل څوک څنګه دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي، ډېر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي، دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېرو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان نه پوهېږم، زه لږ څه ډېره یم، ښه خبره نه ده دا. هغه د کوم شاید خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي د ژوند ما زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو یو څه مادي کله سال چې تر وښیدل ما دې شروع یې کوم وخت کې لیکلي دي اکثریت شروع نه یو خپل خون کې کله کله چې زه لږ خپل کوټینم بل چیرته وو او ما ته د شیر کوم احساس نه راغی ما خای ته نیمه دې کله لږ ورسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي نه پیغام دا د شیر د لیکلو وخت خورا احساس وخت دی دا د سې وخت له کړي چې دا د هغه د پام کړی دا د اکاسانو ته د حیوانات چې کسي کې په ځنګلونو کې یو نیم ډیر اساس مرحله یو نیم ډیر جالب پروسه مثلا یو شي وته یو الوتون کې ښکار کوي کنه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټي کې هغه کې یاخه د پاره را کاڅه شپې شپې راته تی کړی دی د پاره چا یو صحنه هغه کې او د امر یو صحنه د ټول را کاڅه د امر یو صحنه د ټول هنر دی امر یو صحنه ټول را څه دی چې اږي شي راي نه نوڅه دی امر یو صحنه د چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنو سو بیا د نه لاره او د سه یو څه چې ما د پاره د تیر دوه کلونو ټول سفر وو او تروسم دی زه تروسه په ما یو بسباته دی کې نن پاتې دی چې دا د اکل دی دی کې نن پاتې دی چې دا خپل دی مثلا دریمس کې دی کا نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره یو لوی چیلنج دی زما په نظر چې زه یو ولې کله بسباته دی کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن می مختص ځینې خلک مثلا د بخوبي سره مشکل پیدا کوي کله دا یو چې تدلی بیا خوبي خرابې کوي که څه خوب نسی کولای ما دا مشکل دی نو خای یو دلیل بیا دا هم چې د سدا ژوند په روان روان حالت کې دی یو په منډه منډه کې دی
شاید هم دا علت وي چې یو ځای نه اسي او ستاسو د مخکنی خبره تاسو ولسی په خپل کوټه کې ممی سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به می په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به می هم شیرو خو بیا ورسته چې لبنان لری سم و بیا دا شیرونه به کله نا کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نسته
دا بالکل دا خبره ده
دا څومره خو او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو موډر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څه نه څه لیکلي یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ته اډیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه د وو کال ښه خبره نه چې قید ورته کړم لیکن اډیا کل تر یو ډېر وخت پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو ګرځو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دا ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا ته ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه روانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویلیکي ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی او هاي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دي مدیر په خیمه نه یم ما په نظر ډیر خام شي دی نو وایي خپل کلی کلی نو وایي خپل مې باید نه وایي خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرو نه برکت دا غي احساس نه زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي نو فکر کوم چې څو وخت دریږي دا به هیڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه پکې کراځي. زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره هېڅ ښه را باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له هغې خپلواک څخه په مننه، نږدې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنې د پیل په کلونو کې شعر نه شوی لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړیو اوو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د ده شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر ته پاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نورم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوو لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته را لنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور سي ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل سي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي تکرار سي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش سي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې سي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستې پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دې تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټرۍ سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارا یعنی عبدالرحمن بابا او لارا یعنی او عبدالحمید مومند او لارا یعنی دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د درې سوه کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شی وه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی، په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړی وی. یو کس به چا انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دې نه هم تاکل شوی وی ولګي لاند شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی په دې کې دا موضوع چیرل ډیره خواري خوړی. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده، تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د چیرنې مسله محدوده وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوی دی. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده د اقبال په شعر کې شته، یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخې باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرتیشن له موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لږ
ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شوي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو د بېلابېلو نظریو څرکونه شته، که وګورو فلسفي نظریو څرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو څرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو څرکونه شته، او همدارنګه د ډېرو نظریاتو څرکونه شته. خو که چېرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې په منظم ډول باندې په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چېرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چېرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده. تر دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کم غورځنګ چې شروع شوی ده، د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشري ادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما ولیدل. د کتاب ډیزرټیشن کې څنګه د رښتیا خبره هم امدا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدل سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیول سره، د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې
اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستی مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستی ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستی نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستی بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي، خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستی نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستی توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دو ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا ده چې د په شیرونو کې کوم غوتا سوګورو ډیر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان دی یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو لیو بود او ګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. په موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې
هاشمی صاحب، دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دی شعر له نظره ده. یو عادي انسان دوستی د سری کلتور اثرات په غو باندې سری. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیر موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې، مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ استاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ استاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ورباندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د ابلیس سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د ابري سپوږمۍ لنډکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې له څانګې یې پاڼه مخې ته راولویده. ښه یې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلۍ له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو. هغه رښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی، ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی؟ بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابلیس سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک درپېژنو چې له 18 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي، د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی
او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شغیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شیور له تاسو اجازه اخلم.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندا نستایا ما دشنو
Oh.